لس بجه شوی. السلام علیکم، زه احمد تکل د دې خپرونې کوربه او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو ته سلام وړاندې کوو. د ازادۍ راډیو دا خپرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو مخکې له هغه به واورئ چې د سولې له خبرو او په هیواد کې د جګړو له زیاتېدو سره په یو وخت کې د افغان حکومت مشرانو له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. د راپورونو برخه او د موسیقۍ خپرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی وایي افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ د امنیت ساتنه کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په شیرزاد ولسوالۍ کې له سلو زیاتو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې او ایران له متحدو ایالاتو سره د بندیانو بشپړې تبادلې ته چمتووالی ښودلی. ولسمشر اشرف غنی وایي افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ د امنیت ساتنه کوي. ښاغلی غنی پرون د سپتمبر په 21مه د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې وویل چې افغانستان د تروریستي شبکو د جګړې قرباني دی، خو ټینګار یې وکړ چې افغانان باید پر خپلو امنیتي سرتیرو باور ولري.
غواړم د افغانستان د دفاعي او امنیتي قواونه د زړه له کومې نه مننه وکړم. دوی نه یوازې اموږ ازادۍ ته، اموږ امنیت ته، بلکې د ټول نړۍ امنیت نن دوی ساتي.
ولسمشر زیاته کړه چې له افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره یو لړ پلانونه او طرحې لري چې په نتیجه کې به یې د هغوی مالی ملاتړ وشي. سویدن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې پر روانو خبرو کې د ښځو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې. د سویدن د بهرنیو چارو وزیر ان لیند پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دا دوه خبرې ډېرې مهمې دي. له دې مخکې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفتر چارواکو هم د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه او له طالبانو یې غوښتي دي چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي. همداراز د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي دي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. د ننګرهار چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال له سلو زیاتو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او لس کلي یې له وسلوالو تصفیه کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې دا خبر ورکړی، خو د جګړې د وخت او په جګړه کې د مړو او ټپیانو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی او دا یې هم نه دی ویلي چې آیا افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده کنه. د 201 سیلاب قول اردو د څلرمې پلې لوا د قومندان جګړن محمد کریم نیازی له قوله په بیان کې راغلی دي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو لخوا یو شمیر ځای پر ځای شوي ماینونه هم کشف او شنډ شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ایران له متحدو ایالاتو سره د بندیانو د تبادلې لپاره چمتووالی ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د سپتمبر په 21مه په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو د شورا تحقیقاتي مرکز ته په آنلاین وینا کې وویل چې هیواد یې له امریکا سره د ټولو بندیانو تبادلې ته چمتو دی. ښاغلی ظریف د پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا تهران د ایراني الاصله امریکایي وګړي باقر نمازی او د هغه د زوی سیامک خوشې کولو ته چمتو دی کنه وویل، د دې لپاره یوازینۍ لاره چې قضا د امریکایانو خوشی کولو ته قانع کړي له هغو ایراني وګړو سره چې د په وینا امریکا په ناحق نیولې دي د هغو تبادله ده. ظریف وویل چې تبادله باید یو د یو په وړاندې نه بلکې عمومي وي. واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې د باقر او سیامک نمازي د خوشی کېدو غوښتنه کړې. دوی له 2014 او 2015 کلونو راهیسې په بند کې دي. په متحده ایالاتو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 200,000 ته نږدې شو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په امریکا کې په کورونا د اخته کسانو ټول شمیر 6,850,000 ته نږدې شوی، په داسې حال کې چې د مړینو شمیر 1,99,815 ته رسېدلی. په امریکا کې اوسمهال په یوه ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله په منځني ډول د 800 کسانو د مړینې خبر ورکول کېږي، په داسې حال کې چې د اپریل میاشتې په نیمایي کې دا شمېره په څلرویشتو ساعتونو کې 2800 ته رسېده. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پر امریکایانو د دې ناروغۍ بدې ورځې تېرې شوي او اوس د اروپا ځینې برخې ته د هغه دوهمه څپه را روانه ده. د کرونا د مثبتو پیښو شمیر په ټوله نړۍ کې له 1.5 میلیون اوښتی او تر دې مهاله له 963 زرو زیات کسان مړه شوي دي. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپله پرونۍ غونډه کې د بیلاروس د اپوزیسیون د تبعیدي مشرې سویتلانا څیخانوفسکایا له غوښتنې سره پر دې هیواد د بندیزونو د لګولو په اړه موافقې ته ونه رسېدل. قبرس د دې بندیزونو له پلان سره مخالفت وکړ او په عین حال کې د غونډې له اجنډا د یوې وتلې غوښتنې په ترڅ کې د ترکیې پر ضد په مدیترانې سمندرګي کې د ګاز د زیرمو د پلټنو په خاطر د اروپایي ټولنې د اقداماتو غوښتنه وکړه. تمه ده چې پر بیلاروس د بندیزونو د مسلې په اړه د پنجشنبې او جمعې په ورځو د اروپایي ټولنې په سرمشتیزه کې بحث وشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له پرونۍ غونډې وروسته خبریالانو ته وویل که څه هم پر بیلاروس د بندیزونو د لګولو په برخه کې واضحه اراده شته، خو د ټولو رایو اجماع چې په دې برخه کې اړین دی ترلاسه شوې نه ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، مخکې مو هم یادونه وکړه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خپریږي. په څو شیبو کې دا خپرونه پیلیږي، خو له هغه مخکې تاسې د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د سولې له خبرو او په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره په یوه وخت کې د افغان حکومت مشرانو له طالبانو نه د اوربند غوښتنه کړې. ولسمشر اشرف غنی پرون د سپتمبر په 21مه د سولې د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې وویل چې د یو بل د منلو وخت را رسېدلی، او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې افغانان اوربند غواړي. په دې اړه تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لسمه ورځ ده، خو تر اوسه د اوربند یا تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ خبر نسته. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ مرګونې پیښې کیږي چې په نتیجه کې لسګونو کسان وژل کیږي او ټپیان کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه.
سیاسي لار د حل یوازینی لار د حل، یو بل راسی اومنو، یو چوکات ته ورسیگو، موافقه د ټول افغانانو په ګټه ده، او ایله ده چې یو افغان هغه قوتونو ته، هغه شبکو ته او ځینې ملکونو ته اده اجازه ورنه کي چې موږ راتلونکی له موږ نه واخلي.
افغان ولسمشر همداراز وویل چې د مذاکراتو د بریا په صورت کې حکومت له 2000 تر 1000 طالب جګړه مارانو د ادغام پروګرام لري، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. ولسمشر غنی زیاته کړه چې غواړي داسې پروګرام عملي کړي چې د طالبانو کوچنیان او اولادونه هم ورڅخه ګټه پورته کړي. د دوشنبه په ورځ په ارګ کې په غونډه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې د خبرو پیل یو لویه لاسته راوړنه وبلله او د سولې پر لور یې یو ګام یاد کړ. ده هم وویل چې لومړی ګام باید په افغانستان کې اوربند او د تاوتریخوالي کمول وي.
وختي کې میخوایم چې مسله حل شي،
کله چې غواړو مسله حل شي د اوربند پر لور بلاړ شو، یا تاوتریخوالي دومره کم شي چې خلک یې احساس کړي. یعنی په داسې حال کې چې هلته خبرې روانې دي، همغه خبرې د خپل نیت او ارادې په تمثیل سره دواړو لورو پر یو وخت دوه اړخیزه ژمنه کړې ده.
یو ورځ مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جګړې له ټولو لوریو غوښتي و چې په دې هیواد کې تاوتریخوالی د تر پام وړ کچې پورې کم کړي، خو طالبان وایي د پام وړ تاوتریخوالی کم کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم وایي
مخکې تر پروسه کال او تر هغه وړاندې زمونږ عملیات چې کوم په ډېر لوړه کچه باندې وو، یعنې په هغه وختونو کې مونږ په لویو ښارونو باندې زمونږ عملیاتو کېدل او استشهادي عملیات به کېدل او په د ولایتو په مرکزي برابر عملیات کېدل دغسې ولسوالیو باندې. اوس تقریبا دغه عملیات تقریبا د صفر په حالت کې دي.
اوس مهال په قطر کې مذاکرات پر اختلافي موضوعاتو ورو پر مخ روان دي، خو بل لور ته د جګړې ډګر میلیارد دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ارقامو له مخې چې ازادي راډیو ته یې ورکړي، طالبانو په تیره یوه اونۍ کې په 24 ولایتونو کې 98 ملکیان وژلي او 230 نور یې ټپیان کړي دي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر تکراري غوښتنو سربیره تر اوسه طالبانو د اوربند په اړه هیڅ مثبت ځواب نه دی ویلي، او پر ځای یې ویلي چې اوس مهال باید د جګړې پر عواملو خبرې وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کوو. ناجیه ساپۍ د نن ورځې ورځپانې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطلب خبر شوی دی.
هشت صبح ورځپاڼې د سولې د خبرو اترو له پیلېدو سره د جګړې د زیاتېدو اندېښنه مطرح کړې او لیکلي چې په وروستیو اونیو کې جګړې زور اخیستی او ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې ده. ورځپاڼې پوښتنه کړې چې د سولې له خبرو سره هممهاله د طالبانو له لورې د حملو زیاتېدل په څه معنی. د سرمقال لیکونکي په باور که چیرې طالبان له دې لارې د امتیاز ترلاسه کولو او فشار زیاتولو په لټک کې دي، دا به د سولې پروسې ته ځنډېدو او د خبرو د نه پرمختګ لامل شي. لیکوال ټینګار کوي چې د سولې پیغام باید د وینې تویدو لامل نه، بلکې افغانان تمه لري چې د سولې پیغام د جګړې د درېدو لامل شي او د افغانانو کورونو ته د سولې او خوشحالۍ پیغام ورسیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې له طالبانو سره سولې او اوربند لپاره نړیوال فشارونه اړین بللي دي. ورځپاڼې لیکلي چې د پوره لس ورځو په تیرېدو سره لا هم طالبان د سولې لپاره له افغان پلاوي سره خبرو ته نه دي چمتو شوي. سرمقال لیکونکي ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول امریکا باید پر طالب ډلې او تر شا یې پر ولاړو نورو بهرنیو لورو فشارونه راوړي. د سرمقال لیکونکي په باور د نړیوالو فشارونو پرته به طالبان سولې ته حاضر نه شي او جګړه به همداسې روانه وي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ د سولې د بین الافغاني خبرو له پرانیستونکي غونډې هیڅ د افغان حکومت او طالب ډلې مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د کړنلارې پر سر خبرې کوي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. او ویسا ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله کې په بامیانو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوهم مرستیال سرګندونو په اړه لیکلي. سر مقاله لیکونکي لیکلي ښاغلي دانش په بامیانو کې د جمهور رئیس په حضور کې توندې خبرې وکړي او له احمدشاه بابا رانیولې د هیواد تر وروستي پاچا پورې ټول مستبد او ظالم واکمنان وبلل او له طالبانو سره یې پرتله کړل. د نوموړي دا سرګندونې غیر اصولي بللې دي او انتقاد یې کړی چې د جمهور رئیس مرستیال باید د قومي سیاسي لیډر سیره غوره نه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
ډیری پیغامونه بیا هم د سولې په موضوع متمرکز دي. میر احمد زیارمل د هلمند له ناوې ولسوالۍ نه لیکي، د سولې له بین الافغاني خبرو لومړی اوربند او د تاوتریخوالي کمول غواړو ترڅو د هرې ورځې جنگ او د ملکیانو وژنه بنده شي او ولس د سولې په مذاکراتو باور وکړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي نه لیکي، په هلمند کې هر شپه سخت جنگ روان وي، د سولې خبرو ته هیله من یو. طالبان او افغان حکومت باید له دې طلایي چانس نه سمه ګټه واخلي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي، د افغان حکومت نه مو غوښتنه دا ده چې د سولې په مذاکراتو کې له نرمښت نه کار واخلي. او د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه بیا هم میر احمد ملتپال لیکلي چې د سولې خبرې باید ژر تر ژره پیل شي ترڅو افغانان یو باور ترلاسه کی او سره یو موټی شي. قدر منوریدونکو، ستاسو پیغامونه خورا زیات را رسیدلی دي، خو زمونږ د خبرونې وخت کم دی. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو د دې خبرونې د وروستي راپور اورېدو ته رابولم. امریکا د ایران پر دفاع وزارت او ځینو نورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړي او د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو یې هم بندیزونه لګولي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې بندیزونو په ځواب کې ویلي چې د امریکا نوي بندیزونه به پر ایران د پام وړ اغیز ونه کړي. ملالۍ بشیر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې د دوشنبه په ورځ پر ایران نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د ایران د دفاع وزارت او هغو ادارو پر وړاندې اعلان شول چې د تهران له اټومي او وسلو له پروګرام سره تړاو لري.